یان مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید.
دیر مننه فروغ صاحب، تاسی ستوری مسید آزادی رادیو اوریدون کت از مال خواه. سلام. آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم پکې افغان حکومت او هم طالبان ګټون کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړه مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو استفاده نه کوي. امریکا ویلی چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره پرون په ځانګړي مرکه کې وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرایطو په ټاکلو کې هم پرمختګ سوی دی. موږ په ټولو څلورو واړو موضوعاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ پر ضد استفاده نه کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه وسوه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وسي. پور بند کې هم پرمختګ سوی چې څه وخت همدغه راز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی قواوی کموي او بالاخره له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان پر اومه پیل سوې او شپږ ورځې دوام وکړ. په پام کې ده د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې سبا سیشن و بیرته پیل سي. پرون او نن دا خبرې ځکه ځنډول سوي چې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني کانفرانس چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. له افغانستان دې غونډې ته ورغلي ځینې کسان وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیل زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناټو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړینه خپلواکي ومنل سي او په چارو کې مداخله ونه سي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشري ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشري ټاکنو کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تلیا میزان پر شپږمه به ولسمشري ټاکنې په شفافیت او پر ټاکلي وخت ترسره سي. د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ شپاړس نور کسان هم د ولسمشري ټاکنو دپاره کاندیدان دي چې عالي رتبه دولتي چارواکو د ځینو دغو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي په دوو جلا عملیاتو کې د درویشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې لومړی په غورماچ ولسوالۍ کې پرون ماپښین عملیات سوي دي. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي دي.
در مربوطات ولسوالی غورماج ولایت فاریاب
د فاریاب ولایت د غورماج ولسوالی په مربوطات کې د ملي اردو ځنګړو قطعاتو هدفمند عملیات کړي چې اتلس وسلول طالبان د ملي اردو لخوا وژل سوي دي. شغل رضایی وایي چې د شاهین یو سلو درې په نوم دویم پوځي عملیات په بلچراغ ولسوالی کې سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 نه د کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ شي. دغه تړون چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، واشنگټن یې ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نورو انزوا او بندیزونو سبب سي. پامپیو دا هم لیکلي چې دولتونه باید هغه اوږدمهاله معیار بیرته یاده کړي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د ایرانیمو غني کول منع کوي. د پامپیو په خبره د ایران رژیم چې په اټومي وسلو سنبال دی نړۍ ته به نور هم لوی خطر پیش کړي. ویل سوي چې مایک پامپیو به د ایران د وروستي اعلان په اړه د امریکا پر ممکنه اقدام سبا په بهرنیو چارو وزارت کې یوه کانفرانس ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ایران یوه دولتي ویان علي رابعي پرون په تهران کې خبرلانو ته وویل چې هیواد د یورانیمو د غني کولو له هغه حد څخه واوښت چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي، د تهران دا پریکړه چې د یورانیمو غني کول به زیاتوي د هغه څه ځواب دی چې د امریکا اقتصادي تروریزم مبالغه. د دې اشاره هغو بندیزونو ته وه چې واشنگټن له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول تر وتلو وروسته بیرته پر ایران لګولی دي. په جرمنی کې د دویم نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو د 1500 کیلویی بم چې د فرانکفورت په مرکزی برخه کې موندل شوی و په بریالي توګه شنډ کړای سو. د جرمنی د مهماتو پاکولو د خدماتو ادارې یو ویان پرون ویلي چې د دغه بم د شنډولو پروسه په آرامۍ مخته ولاړه. له دویم نړیوالې جګړې پاتې دغه ناچاو د بم چې د امریکا ساخت دی لس ورځې مخکې په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک د ودانۍ د بیا رغونې پر وخت موندل شوی و. دغه بم د شنډولو پر وخت شاوخوا 15500 کسان له سیمې څخه وایستل شول. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو څخه وګټلی او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلی او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستۍ ځای لري. لومړی نیمه پایلو به سبا په مانچستر ښار کې د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. روانه پنجشنبه د کوربا انګلستان او استرالیا ټیمونه دویم نیمه پایلو به کوي. د نیمه پایلو بو ګټونکو ټیم به پایلو به یا فاینل مسابقې ته لار پیدا کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربا توپ د جون پر 29 پیل شوی او د جولای پر 14 به ختم سی. د افغانستان ټیم د 15 سوره مسابقو په دغه جام کې خپلې ټولې 9 وړه مسابقې وبایللې او د شنبه په ورځ هیواد ته ورسید. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وی په انډونیزیا کې د ریشتر په مقیاس 6.9 درجه زلزله وسوه. د لنډې شیبې لپاره د څونمي توپان د راتلو خطر هم پیش کړ چې ورخته خلک مجبور اسول لوړو سیمو ته پناه یوسي. انډونیزیا د خپل موقعیت له مخې له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات طبیعي آفتونه پکې راځي. زلزلې او څونمي طوفانونه په وروستیو کلونو کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د راپور له مخې د انډونیزیا د پرونی زلزلې مرکز په مولوکا سمندرګي کې 24 کیلومتره ژور و. دغه سمندرګي د مانادو په 115 کیلومتره کې د سولاویسی او مالکوکو ټاپوګانو ترمنځ پروت دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه وایي
رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشن.
د ملي امنیت عمر ریاست د کابل پانتون یو استاد د داعش د پاره د ځوانانو د جلب او جذب په تور نیولې دی. په کونړ کې خلک د ښار له چټلۍ شکایت لري.
سب دانیم څوک نه خالی کې غم بوې کې نور د خار د ویالو غلختي چې کم سوریه غزيت وخت بندي دی او کله کون ماینده وبره وانی غا ناولتیا شیان چې غم سره کون تر اخیږي.
په بهرنی موضوعات کې اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی سید انصاف پلاټ کې د ورکو د سنډ پنلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونه د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې نن هم د سولې بین الافغاني کانفرنس چې پرون پیل شوی دوام کوي. تر کانفرنس وروسته به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو اووم پړاو بیرته له سره پیل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې له روانو هڅو د متحده ایالاتونو هدف هم د حکومت او هم د طالبانو بریا ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو وویل د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو بنسټ په توګه کار واخیستل شي. ښاغلي خلیلزاد د هغو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسېدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کیږي وویل متحده ایالتونه د دواړو لوریو د ګټلو غوښتونکی دی. موږ غواړو لاسته راغلي کامیابۍ او له اقتصادي او ارزښتي پلوه شوي پرمختګونه د یو بنسټ په توګه وکارول شي. موږ پوهیږو چې په غذایونو کې چې طالبان دي ښه اقتصادي او ټولنیز شرایط نه لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. دا د حل یوه لاره ده چې نه طالب او نه حکومت ناکامه شي، دواړه خواوې باید بریالۍ شي. ښاغلي خلیلزاد طالبان د افغانستان یو واقعیت یاد کړ او ثبات ته د رسیدو په برخه کې له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړې او دا حکومت یې لاسپوڅی بللی. ښاغلي خلیلزاد به ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي او طالبان له خبرو پرته بل لار نه لري. طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، خو موږ حکومت په رسمیت پیژنو. یو قانوني حکومت په توګه نه یوازې موږ بلکې ټول نړۍ پیژني. دا ممکن ده چې مختلف لوري د افغان حکومت او طالبانو په شمول د خبرو میز ته سره ګډ کینی او د افغانستان پر سیاسي راتلونکي وغږیږي، ځکه طالبان هم دغه هیواد یو حقیقت ده. زمکي ورسره دي، اته لسنو لسکاله په جنگ کې تیر کړي، نو څنګه به دا جنگ ختم شي؟
در جنگ سفر 18-19 سال بودن چطور جنگ ختم میشه؟
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د اووم پړاو پر مهال د بحث وړ څلور موضوعګانو لپاره مختګ هم وغږید. له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې ډاټ، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو پیل او یو دایمي اوربند، هغه مسایل دي چې د امریکا او طالبانو لخوا پرې بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت د خبرې وکړي چې د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنې او ښځو یو پلاوی له پرونه په دوحه کې له طالبانو سره یو لړ بین الافغاني خبرې پیل کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د امریکا او طالبانو خبرې هم شوې، دا بین الافغاني خبرې نن دوشنبه دوام کوي او له افغانستان ورغلي ګډونوال وایي هڅه کوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل زمینه برابره کړي. طالبانو ویلي کله چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله هوار شي، دوی به بیا د سولې خبرې پیل کړي.
د افغانستان ملي امنیت د کابل پوهنتون دریم استاد له داعش ډلې سره د همکاري او سلفیت ته د ځوانانو د جذبولو په تور ونیوي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د کابل پوهنتون استاد د ځوانانو د جلب او جذب مسؤول دغه پوهنتون د دوو فارغ التحصیلانو سره په دې وروستیو کې نیول سوی دی. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د کابل پوهنتون د استادانو مولوي ظاهر دای او محمد معروف راسخ لنیول کېدو وروسته د کابل پوهنتون دریم استاد هم ونیول شو. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د کابل ښار اړوندو سیمو کې د داعش د ډلې د جلب و جذب د مسؤلینو او د تروریستي حملو د سازمان ورکوونکو د نیول کېدو په هدف د یو لړ عملیاتو په بهیر کې دغه استاد نیول دی. د کابل پوهنتون د استاد مباشر مسلمیارو د دغه پوهنتون د دوو فارغ تحصیلانو احمد طارق او احمد فاروق نمونه هم اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې احمد طارق او احمد فاروق اعتراف کړی چې د کابل پوهنتون د درې استادانو ظاهر داعی، معروف راسخ او مباشر مسلمیار لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش ته جلب و جذب شوی دی. قسم وکړه د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر ولرو خو بریالي نه شو. کوم کسټ چې د ملي امنیت د ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی، احمد طارق او احمد فاروق پکې دا ډول اعتراف کړی دی.
چهار کسی که بسیار مشهور از دینا اول در راس شیخ متوکل
سلور کسان چه دیر مشهور دی بلومی سر که شیخ متوکل مولوی مبشر مولوی ظاهر داعی او معروف راسخ دی دوی پر لومړی مرحله کې سلفیت جوړونه کول او بیا یې د داعش جوړونه پر لور وړل زمانوم احمد فاروق دی د ظاهر داعی او معروف راسخ لخوا بیلا بیل درسونه ثبتیدل او زما مسؤلیت دا و چې دغه درسونه ثبت کړم بخاطر دې د اندېښنې موجوده وي چې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې د ثقافت اسلامي د مضمون د تدریس لاره افراطی مطالب دودېږي یو سیړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خبره شو خی چې د شریعت او د استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل کېده د دغه سیړنیزې رسالې د لیکوال په خبره د رادیکالیزم د ریښو موندل د افغانستان په روزنیز نظام کې دي دغه سیړنه ښایي چې د ثقافت اسلامي ځینې استادان د دغه مضمون د متنونو د تدریس پر مهال د موضوعګانو د اکاډمیکو اړخونو د بیانولو پر ځای ډېر ځله دغه مضمون د یوې ایډیالوژۍ په عنوان مطرح کوي دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون درې استادان د اسلامي دولت ډلې داعش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول کېږي د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې کوم کسان چې په دې وروستیو کې نیول شوي لومړی ځوانان او د پوهنتونونو محصلان سلفیت او له دې لارې د داعش ډلې ته جذبول یو نیول شوی چې درې کاله مخکې د دغو استادانو لخوا د داعش ډلې ته جذب شوی او ننګرهار ولایت ته لیږل شوی و څرګندونې یې کړي چې د مبشر مسلم یار ظاهر داعی معروف راسخ او ابو عبیدالله متوکل لخوا ډېری زده کوونکي په دوامداره توګه ننګرهار ولایت ته راغلي او د داعش په ډله کې فعالیت کړی دی د داعش اعلامیه زیاتوي چې دغو دوو نیول شوو تروریستانو د جنتګل زامنو یعنی احمد طارق او احمد فاروق په شپږمه ناحیه کې د میوند د پهلوانۍ پر کلب په شپږمه ناحیه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مامورینو پر موټر او د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر حملو کې لاس درلود
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي د کونړ په مرکز اسدآباد کې خلک شکایت کوي چې د ښار صفایي ته ښاروالي او هټیوال دواړه پام نه کوي دوی وایي چې دغه علت دی چې د چټلیو ډیرنونه جوړ سوي دي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
د اسدآباد اوسیدونکي وایي که څه هم چې ښارګوټی کوچنی دی او پاک ساتل یې اسانه دي خو هیڅوک د صفایي خیال نه ساتي او د لویو ښارونو څخه زیات ککړ دی دوی وایي هټیوال چې په دوکانونو کې کوم اضافي شی ویني هغه د ښار لختیو ته غورځوي چې له امله یې یاد لختي بندیږي او بیا په ورځو ورځو همداسې بند وي آصف الله او محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
سبدانیم څوک نه خالی کې غم بوې کې نور د خار د ویالو غلختی چې کم سوری غزیت وخت باندې دی او کړه کون ماینده وبره وانی غا ناولتیا شیان چې غم سره کون تر اخیږي نو خاروالی کسان چې د ازیت په خدمت سي چې خپل دغه پاک سبدانی پاک کې غلختی آزاد کی
په دغه کوچنی خار کې او دغه کم نفوس سره سره هم خاروالی دغه کوچنی خار د پاک ساتلو خیال هم نه ساتي زمون هله داد چې دغه خار په کې کې ښاروالۍ ځانګړې توجه
د کونړ ښاروال انجینر عبید الله صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د تنظیف عملیې کمه ده خو بیا هم هڅې کوي چې ښار پاک وساتي او د ښار پاکوالی یوازې د دوی دنده نه ده بلکې ولس ورسره باید هم همکاري وکړي
اسدآباد ښار دپاره مونږ د صفایي پلان لرو د صفایي د پلان مطابق مونږ په دې باندې کار کوو د تنظیف عملیه چې څونه په کار ده د دې بنځای کمه نیول شو جوس په سل روپۍ سکي خو ولې د یوې روپۍ خلطه کې وېده نه شي اچولی چې ځان سره کم ځای کې ګاډی ودرئ او هغه ځای کې کثافتدانۍ پرتی عمل ته واچوي دوی چار چې خوري او هماغه کثافتدانۍ ته د یو خلطه کې وړي
د اسدآباد اوسیدونکي په داسې حال کې د چټلیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په اکثرو ښارونو کې خلق او حکومت د چاپیریال پاک ساتلو کې پاتې راغلي دي او د چټلیو شتون دی چې هر ورځ په هیواد کې بیلابیلې ناروغۍ پیدا کیږي
مننه چې ازادي راډیو واوري
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست او اوسم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي رسپانې ډیلی میل په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. دغه خبرې چې د قطر او جرمني په کوربتوب پرون یک شنبه په دوحه کې پیل شوې نن هم دوام کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په همدې دوحه کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په اووم پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړه لوري چې خبرو ته کښېنستلي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنگتن ویلي غواړي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې چې د تلې یا میزان میاشتې لومړیو ته پلان شوي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرو د وقفې سبب شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره به یې اووم پړاو مذاکرې را روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیره شنبه ویلي و چې له طالبانو سره په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرې ډېرې مثمرې وې. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون پیل سوه او نن هم دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو خبرو کې د برخه اخیستو لپاره له کابل په ورغلي هیات کې افغان چارواکي هم شامل دي چې نن دوشنبه به هم مذاکرو ته کښېني. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سولې مذاکرې پیل کړې ورځپاڼې دا د اول وار لپاره له طالبانو سره د افغانستان د دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل سوی چې په تدریجي ډول کولی سي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې د داسې موافقې سبب سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 13 کلن حضور پای ته لاره ور کړي. په لیکنه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره سوی چې اوس یې په قطر کې اووم پړاو روان دی، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کوم استازي په دې کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې. د خوست د لکنو اوسیدونکو د افغان حکومت له مشرتابه غواړي چې دغه سیمې ته د ولسوالۍ د تشکیل منظوري ورکړي. دوی وایي چې مرکز ورڅخه لرې پروت دی او دوی د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د لکنو سیمه که څه هم په دریو مرکزي ادارې واحدونو کې راځي، خو واټن یې دومره دی چې یو شمېر سیمې پولیس سره جوختې پرتې دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي لکن سره د دې چې د ولایت یو ځانته ادارې واحد دی، خو په مرکز کې داسې مرجع نه لري چې خپلې ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي. د یاد سیمې یو مشر حاجی شاپور آزادۍ راډیو ته وویل
شل 10 کیلومتره کې یو څوک وګوري باید حساب شي یا تاسې کې راسي منډي وي دا یو مالي مصارف هم لري. بغیر دې نه مونږ وایي درې وحید نه دي، خو زه مرجع معلومه نه کوم مرجع ته به څلکان خال کنه. نو ځکه ولسوالۍ مسله مهمه دی خلکو لپاره، بیا سرحد ټول د پاکستان سره د لندرو قدم او د علي شیرو حتی د مستر بل دغه رسد منطقه لرو کنه. نو دا به د مرکز سره دغه به تاسو تل ستونزه مند به ولسوالانه د خلق بستر است ایجبرانه وی.
درکنه د سیمه یو بل مخبر حاجی احمد شاه خان وای
د مرکز د سپین جماعت نه د تو هم چې مونږ په کیلومتر کې اتکړه ده دا او 30 کیلومتر کې دي. دینه مخته مونږ د ډانډو صحادو د نور لری منطقه سید تقریبا 25 کیلومتر ته نو مونږ د مرکز مربوط یو. مونږ د دولت د مرکزی دولت نه د ولسمشر نه د مرکزی ادارې نه مثال مونږ سره پدا کی ډیر همکاري وکي. مونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، باید مونږ ته د ولسوالۍ حق ورکړي.
د سیمې یو ځوان مدني فعال لاهور جان لکنوال وایي ولسوالۍ سره به د سیمې امن خشي او د خلکو اړتیاوې به هم په دې ځای کې نږدې پوره کیږي. بل لوري ته د خوست سیمه ییز چارواکي د لکنو د اوسیدونکو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي چې مرکزی حکومت ته یې په دې اړه رسمي وړاندیز کړی دی. خوست واری محمد حریم فدایی وی در لکنو د ولسوالۍ کېدو لپاره دوی لومړنی ګام پورته کړی او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته رسمي وړاندیز لیږلی دی.
د ولسوالۍ ټولو لپاره چې کوم طرزالعملونه دي هغه به اجرا کیږي. زموږ له خانه لومړنی قدم چې ولسوالۍ شي هغه موږ اخیستی دی او رسما مو محلي ارګانو ته استول.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سربیره کرمې، پاړه چنار او شمالي وزیرستان سره 104 کیلومتر ګډه پوله لري. یاد ولایت بورس ولسوالۍ او د متون، لکن او شمال په نومونو درې مرکزي اداري واحدونه لري. لکن د مرکزي اداري واحد هغه لري سیمه ده چې یوه برخه یې کرمې سره پر پوله پرته ده او اوسیدونکي یې نشي کولی د واټن له کبله هر وخت مرکز ته تګ او راتګ وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم بهرنۍ مسله څېړو. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د بشري حقونو، ازادیو او ډیموکراتیکو تغرض سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګوریني د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. موګوریني پرون اوړمه ورځ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې وه او هلته یې له بېلابېلو عالي رتبه دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اورئ.
د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کېږي اوسیدونکي یې له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتي سره مخ کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې ښه والی راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تعمین او اصلاحات به په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقونو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغسې هیوادونو ته دا مسایل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهېږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفافه، آزاده او د باور وړ یو او همکاري کوو.
موګرینی دا هم وویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملي کېدل یوه اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځکه تللې وه چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ آسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اروپا منځنۍ آسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهرچیانو ځپنه او د قرغیزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د موګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کیږي، د سیاسي بندیانو او د بشري حقونو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقونو فعالانو له موګرینی غوښتي وو چې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقونو د وضعیت ښه والی ته وهڅوي. د بشري حقونو د سار سازمان یوې مرستیالې ریچل دینبر پر فدریکا موګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشري حقونو د تأمین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو، له هغې ډلې ازبکستان، په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشي کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړې چې ستاینه شوې ده.
تاسو له پیغامونو
دا د موږ وینځ لارې په نیمه مسلمان ولادت موږ اجزیره سره د پنځه لارې کټه دی موږ پنځه لارې پراته دي در بدر خاص په سر کې لارې باندې کې دا وسه ها د دا وسه په سیمانی دا وسه چې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته دي څنګه د په چې کې پراته دي دا وسه ها د څه خو موږ زغ درځو دا ور چې څه خو چې فار دلته نه چې څه خو د فار د خدای خدمت فوق یو کار فوق دا اوس څه قیامت دا اوس سال په موږ شو څه ودی لان باندې ورور اجزې ورور مرزانی پرتی دی ورور څنګه دی پراته دی ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واوري دی زه خو خدای موږ نارا واوري
ما
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سو بیمو او ډار کښې راډو، هلته مې انتخابات ورته وکړه، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه خو زخمه موږ تاوالی کړي، زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
زه د میډیا میډیا دو سرتېره یم. موږ ترخیزونه اخیستي دي، د دې سیلاب کلوردي کښې دا 201 سیلاب کلوردي کښې دا قراردادونه بند دي، باید چې دې موږ ته لږ معلومات راکړل شي په داسې وجه.